السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سولې تاسیس مشرق لزده رادیو څخه خوري روانه خبرونه زه قسیم سولمل د عبیدالله عبید په تخنیکی مرسته درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې تر 2:30 بجو پرې به دوام وکړي، د سر موضوع دا ده چې د کابل ابتدایي محکمې نن د 19 پولیسو محاکمه وځندول چې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې په بیغوري تورن دي. د افغانستان سیمیو نړۍ پاړه نور راپورونه همسته، روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمایي کې مهیروي. خو پیل په خبرونو کو، په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سویس پولیس وایي د دې هیواد په شمال کې د ډزو په پایله کې ګڼ شمېر خلک وژل سوي دي. نړیوال خبرونه لږ وروسته وړاندې کیږي. پیل په کورونی خبرونو کو، مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، افغان ولسمشر وایي جګړه په افغانانو تحمیل شوی. د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه به بیرته د جوان ولسوالۍ ونیسي، او د افغان حکومت اجرایی مشر د میندو او ماشومانو د مړینې کچه تکان ورکوونکې بولي. پوره خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي جګړه په افغانانو تحمیل شوی، او د جګړې ته به د جګړې په وسیله ځواب ورکړي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د کروشیا له ولسمشر سره په ګډه خبرې ناسته کې وویل چې افغانان به هیڅکله هم د جګړې ته تسلیم نشي. غنی وویل جګړه په افغانستان کې تحمیل شوې، افغان حکومت او د افغانستان خلک به هیڅکله دغه جګړې ته تسلیم نشي. په عین حال کې د کروشیا ولسمشر جمهور رئیس غنی ته بلنه ورکړه سو کروشیا ته سفر وکړي. نوموړي وویل چې دوی له افغانستان سره د اوږدمهاله همکارۍ د تړون غوښتونکي دي. کروشیا له تېر 12 کلونو راهیسې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به تر راتلونکو څو ساعتونو پورې د بادغیس جوان ولسوالۍ بیرته ونیسي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه ولایت اضافي امنیتي ځواکونه استولي دي.
افغانستان از لحاظ بالا بودن
افغانستان د مند او ماشومانو د مړي
د بادغیس سیمه ایز چارواکو آزادی رادیو ته ویلي چې د تېرې شپې له 2 بجو راهیسې د بادغیس د جوان ولسوالۍ سره ارتباط قطع شوی، او دغه ولسوالۍ په بشپړ ډول وسلوالو مخالفینو نیولې ده. طالبان هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ولسوالۍ ودانۍ ته ملګري ننوتلي دي. د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ټکان ورکوونکي بولي، او له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلی عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د ژمنتیا د بیا نوي کولو په نوم په جوړ شوي کنفرانس کې وویل
افغانستان از لحاظ بالا بودن
افغانستان د مند او ماشومانو د مړینې د کچې په زیاتوالي کې د نړۍ په لومړی او وشتو هیوادونو کې او د سیمې په کچه له بده مرغه لا هم اول هیواد دی. دا غ رقم دی چې په اول شودلو باید ټول تکان وخورو،
باید همه تکان بخوري.
په عین حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز کنفرانس وویل چې افغان حکومت د میندو او ماشومانو د مړینې کمولو ته پروګرامونه لري. د معلوماتو له مخې اوس مهال د زیږون پر مهال هر کال په 100,000 میندو کې 320 تنه مري، چې پخوا دغه شمېره 1,600 ته رسیده. او د کار او پراختیا حزب مسؤلین وایي چې افغان حکومت تر دا مهاله د متحده عربي اماراتو څخه د یو شمېر افغان سوداګرو د ایستلو په برخه کې عملي اقدام نه ده کړی. د دې حزب مشر ذوالفقار امید نن په کابل کې له رسنیو سره خبرو کې له متحده عربي اماراتو څخه د یو شمېر افغان سوداګرو د ایستلو موضوع یوه دسیسه وبلله، او زیاته کړه حکومت باید د موضوع روښانه کړي. متحده عربي اماراتو په دې وروستیو کې څه باندې 600 افغان کارګر له هغه هېواده رئیسلو ته اړ کړل. دا کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه به زما همکار ملالی بشیر تاسو وړاندې کړي.
په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولي تنجدې د یو غره د ویش پر سر تر نن سهار جګړه لا روانه وه. راپورونه وایي چې په دې نښته کې لږ تر لږه 24 تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د شمالي وزیرستان د مدخیلو او پیپلي کبلخیلو قبیلو ترمنځ نشته د جمعې په ورځ د دتخیلو د سیمې په لواړه منډي کلي کې پیل شوه. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د هرې قبیلې غړي د خپلو وسلوالو کسانو ملاتړ کوي. د یمن د وسلوالو ځواکونو یو ویاند چې د ایرانی پلو شیعه حسینو ملاتړ کوي وویل چې د دوی ائتلاف د 15 ورځنی اوربند په اړه د سعودي عربستان وړاندیز منلې دي. د وړاندیز پر اساس اوربند رواني اونۍ د سه شنبې له ورځې پیلېږي. سعودي عربستان دا وړاندیز د تیرې جمعې په ورځ وکړ او ویل چې اوربند به هغه مهال اجرا سي چې حسینیان د بشري مرستو د رسېدو لپاره په جګړه کې له وقفې سره موافقه وکړي. سعودی عربستان دا وړاندیز وروسته له دې کړی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوربند په اړه له سعودي مشرانو سره خبرې وکړي. نن دوهمه ورځ ده چې د مسدونیا په شمال کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د مسدونیا د کورنیو چارو وزیر ګورنادا یانکو لوفسکا وایي پرون د کوسوو سرحد ته نږدې په یوه ښار کې د وسلوالو تروریستانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې 15 پولیس وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. یانکو لوفسکا وویل په کورفانو ښار کې د وسلوالو ته تلفات اوشتی خو تر اوسه د دقیق شمیرې تایید نه دی سوی. دې زیاته کړه چې پرون د نښتې پر مهال 13 وسلوال د مسدونیا امنیتي ځواکونو ته تسلیم سوي دي. د سویس پولیس وایي د دې هیواد په شمال کې د ډزو په پایله کې ګڼ شمیر خلک وژل سوي دي. پولیسو د قربانیانو د دقیق شمیرې په اړه معلومات نه دي ورکړي خو وایي ټول هغه کسان چې وژل سوي لویان وو او د نښتې هدف نه دی معلوم سوی. ګاونډیانو له هغه وروسته چې د ډزو اوازونه یې واورېدل پولیس خبر کړل. پولیس همداراز د یوې ودانۍ دننه او د باندې ګڼ شمېر مړي وموندل. پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د بیړنیو خدماتو کارکوونکو ونه کولای سو چې د دې مړینو په اړه معلومات ورکړي. د قربانیانو د پیژندنې کار اوس هم روان دی. نن په پولینډ کې د ولسمشرۍ لپاره د ټاکنو لومړی پړاو دوام لري. ویل کېږي چې دا انتخابات به د اوسني ولسمشر بورنیسلا کوموروفسکي او د محافظه کار سیاسي مخالف اندرزای دادا ترمنځ دغه انتخابات دوهم پړاو ته داخل سي. د 28 کلن کوموروفسکي د ملي امنیت ټینګولو کمپاین کړی دی. د ملي امنیت کمپاین د پولینډ خلکو ته ځکه جالب دی چې دوی اندېښنه لري چې د اوکراین په ختیځ کې د کرملین د مداخلې او د کریمیا د جلا کولو وروسته پولینډ د روسیې د نظامي مداخلې بل هدف ګرځېدای سي. په پولینډ کې صدر اعظم تر ټولو زیات واک لري خو د پولینډ ولسمشر د وسلوالو ځواکونو مشر وي. په بهرنۍ پالیسي کې هم اغیز درلودای سي او همداراز د قانون ویټو کولو حق لري. نظر پوښتنې ښیي کوموروفسکي د 40% رایې ورکوونکو ملاتړ لري او شاوخوا 30% رایې ورکوونکي د داودا ملاتړ کوي. او د برازیل افسانوي فوټبالر پلی له جراحي عملیاتو وروسته پروند له روغتونه رخصت سو. ډاکټرانو وویل چې د ساوت پاولو په یوه روغتون کې د پلی د پروستیټ جراحي عملیات کامیاب ترسره سول. پلی په وروستیو کې څو ځلې سخت ناروغه سوی دی. د خبرونو پای.
غواړی دا خبرونه بیا ولولې یا واوري د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسې. پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی. په روانه خبرونه کې اوري چې د فرخنده په قتل کې د شکیلو پولیسو محاکمه چې ټاکل شوې وه نن ترسره سي تر نامعلوم نیټې وځنډېده. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس علت داسې بولي:
تعداد اوراق دوسیان اضافه از 2000 ورق است، حدود تقریبا 5000 صفحه میشه. هیئت قضایی ما با جدیت تام بالای از این دوسیه کار میکنن.
د کوریشا ولسمشر کابل تر اغلی ده. د کوریشا ولسمشر شیبه مخکی له افغان ولسمشر سره په جمهوري ریاست کې یو ګډ خبري کانفرنس ته څرګندونې وکړې چې جزئیات به وروسته درته وړاندې کړو. په همدې حال کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې له لوړوالي اندېښنه څرګنده کړه.
افغانستان از لحاظ بالا بودن مرګومی مادران در قطار 27 کشوری که بالاست قرار دارد.
په کورونی راپورونو کې دا هم لرو چې د کډوالو نړیوال سازمان له هغو افغانانو سره د مرستې د زیاتولو خبره کوي چې له ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستنیږي.
The amount of migrants that exist around the world, particularly in Pakistan and Iran, we look forward to continue working with you.
په نړیوالو راپورونو کې اوري چې په یمن کې د ماقت البند له ټینګېدو سره د هیواد ته د بشري مرستو رسولو په لړ کې یوه ایراني کښتۍ به نن د دغه هیواد په لور روانه سي. او پر 2:30 بجو تر لنډو خبرونو وروسته روغتیا د ژوند شتمني خبرونه هم مه هېروئ. رازوده خبرونه لمړی راپور ته ټاکل شوی چې د فرخنده د وژلو په پیښه کې د تورن پولیس علني محاکمه د یکشنبه پر ورځ یعنی نن دایره سي، خو دغه محاکمه نامعلوم ورځې ته وځندېده. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس ویل د دوسیې زیاتو څېړنو دقت ته ضرورت لري او له څېړنو وروسته به یې علني محکمه په راتلونکو ورځو کې دایره سي. د مدني ټولنو غړو ویل لکه څرنګه چې پر تورن ملکي کسانو محکمې په لږ ورځو کې حکم وکړ، د پولیسو د منصوبینو دوسیې دې د هر ډول فشار له منلو پرته په دقت سره وڅېړي او ډېر ژر دې په وړاندې حکم صادر کړي. تفصیل د خان محمد سیند پراپور کې.
په داسې حال کې چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورنو پولیسو علني محکمې ته د یکشنبې په ورځ د مدني ټولنو یو شمېر غړي او په لسګونو عام خلک منتظر وو، دغه محکمه دایره نه شوه. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددي خبریالانو ته وویل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورنو پولیسو دوسیې کره څېړنو او وخت ته ضرورت لري او علني محکمه به یې په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي.
تعداد اوراق دوسیه اضافه از 2000 ورق است، تقریبا 5000 صفحه میشه.
د دې دوسیه پاڼې شاوخوا 2000 ته رسیږي چې کابو 5000 صفحه کیږي. قضاوي پلاوی په جدیت سره پر دوسیو کار کوي چې هیڅ مجرم د قانون له منګولو ونه ژغورل شي. اداري پلاوی پریکړه وکړه چې د پولیسو علني محکمه دې د دوسیو له کره څېړنو وروسته دایره او پریکړه به اعلان شي.
پلان شوی محکمې ته چې د مدني ټولنې یو شمېر غړي راغلي وو، د پولیسو د علني محکمې پر ځنډېدو اعتراض وکړ او ویل چې د ملکی کسانو دوسیې په لږو ورځو کې وڅېړل شوې، محکمې پرې دایرې او په حق له پریکړې اعلان شوې، خو کله چې وار د پولیسو منصوبینو ته رسیږي محکمه ځنډېږي. دوی له محکمې وغوښتل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې دې د تورنو پولیسو پر وړاندې هیڅ ډول فشار ته غاړه نه ږدي او تورن پولیس دې ډېر ژر په علني محکمه کې محاکمه کړي. د مدني ټولنې غړي او د کابل پوهنتون استاد همیرا قادری د محکمې مخې ته وویل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې پولیسو بې پروايي کړې او باید د قانون له منګولو ونه ژغورل شي.
با 4 تا ساتمنی که در اسمت در روز اینا دوچار اهمال وظیفه‌ای شده ما زیاد جدی نیستیم. بس اساسی ما با قمندانی امنیه کابل است با ریاست جنایی.
مور د څلورو ساتمنانو په اړه چې د پیښې په ورځ غفلت کړي ډیر جدی نه یو، خو زموږ بحث د کابل پر امنیه قمندانی د جنایي څېړنو پر ریاست او همدارنګه د پولیسو پر لوړ پوړو چارواکو دی، ځکه چې د ښار له وضعیت څخه بې خبري هم جرم دی. مور د رښتینی عدالت غوښتونکی یو.
فرخونده د تیر لمریز کال د هود پاته ویشتمه د کابل ښار شاه دو شمشیره زیارت ته سیرمه د قران د سوځولو په تور لومړی خلکو په وهلو ډبولو ووژله او بیا ورته ور واچوو. امنیتي ځواکونو د دې پیښه په تور د 19 پولیسو په ګډون 9 کسان نیولي وو. په تیرو 2 اونیو کې د کابل ابتدایي محکمې په علني محکمو کې د یادې پیښې په تړاو 4 تنه په اعدام، 8 تنه په 14 کلونو بند محکوم او 14 نور بېګناه اعلان کړل. دا چې ابتدایي محکمه به په راتلونکي کې د تورنو پولیسو په اړه څه پرېکړه کوي دا به وروسته معلومه شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
لکه څنګه چې مې مخکې ویله د کروشا ولسمشر کابل ته راغلې ده او شېبه مخکې له افغان ولسمشر سره په یو ګډه خبري غونډه کې برخه واخیسته. دا چې په دې خبري کانفرانس کې دواړو ولسمشرانو پر کوم موضوعاتو باندې خبرې وکړې همدا شېبه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی دی چې همدې غونډې ته ورغلی و. صفي الله ستانکزی، په دې کانفرانس کې پر کوم موضوعاتو باندې خبرې وسوې؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل د کروشیا ولسمشره نن کابل ته په سفر راغلی وه، دلته یې له ولسمشر اشرف غني سره خبرې کنفرانس کې خبرې وکړلې. د کروشیا ولسمشر دا لسم سفر و چې افغانستان ته راځي او له دې مخکې د کروشیا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دلته راغلی وه. دوی د کروشیا د مرستو په دوام ټینګار وکړ. مشخصه د ټوکیو جرمنی یاد کړي چې موږ د ټوکیو په ژمنو ولاړ یو. افغانستان سره به د هغې ژمنې له مخې خپلې مرستې دوام ورکوو او همدار از ناتو په چوکاټ کې خپل همکارۍ ته د ریزولوشن سپورت یا قاطع چټک غوښتل تر په برخه کې هم خپل غوښتل مریض په برخه کې هم خپل همکاري ستاسو او د ځینو غرنیو سیمو کې لکه د بدخشان په ځینو سیمو کې د ځینو ټولنیزو کارونو یادونې وکړه. همدار سره تګاب کې د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې د برابرولو ژمنه وکړله. د هغه عمده او مشخصې خبرې چې د کروشیا ولسمشر په دې خبرې کنفرانس کې وکړلې او همدارنګه وویل چې افغانستان ورځ تر بلې مخ په ښکېدو دی او کروشیا هم هڅه کوي چې دوی سره مرسته وکړي. هغه ولسمشر له دې چې د کروشیا ولسمشر راغلی وه مننه یې وکړله او همدارنګه افغان ولسمشر د امنیت په برخه کې ځینې څرګندونې وکړلې. د افغانستان جګړه تحمیلي جګړه وبلله او وویل چې افغان ځواکونه به د تحمیلي جګړې فن ورکوي. دا خبره وه چې ډېر کم د ولسمشر له خولې اورېدل شوي دي او ځینو نورو مسایلو ته یې هم اشاره وکړله. د افغانستان د جګړې مهم لاملونه یې بیان کړل چې تروریزم دی او اقتصادي مافیا او ځینې نورې خبرې یې یادې کړلې او دوی وویل چې د سولې په برخه کې هم باید ګاونډي هېوادونه چې ټول یو مشترک رنځ لري ټول دې درد غمېږي دوی باید په مشخصه توګه باندې همکاري وکړي. دوی وویل چې افغانستان په دې برخه کې خپل کارونه کړي دي. اوس یې وخت دی چې ګاونډي هېوادونه په خاصه توګه پاکستان هم خپلې هڅې چټکې کړي او وښيي چې د سولې لپاره کار کوي.
بله صفی الله ستانکزی ډیره ازیت مننه کوم. دا زده رو قدرمن اوریدونکو صفی الله ستانکزی و چې کابل ته د کروشیا د ولسمشر د سفر او د هغه جزئیات په اړه معلومات راکول چې البته د کروشیا ولسمشر په نننی کانفرنس کې څرګند کړي. خو بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله د میندو ماشومانو د مړینې کچه تکان ورکوونکې بولي او له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. علي عبدالله نن په کابل کې د میندو ماشومانو د ژغورنې لپاره د ژمنتیا د بیانوي کولو په نوم په جوړ شوي کنفرانس کې دا څرګندونه وکړه. اجمل تورمان له نورو جزئیاتو سره.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د حکومت له هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده او د دې ستونزې هواري ته باید کار وشي. عبدالله وایي چې د سیمې په کچه افغانستان لا هم د میندو او ماشومانو په مړینه کې لومړی درجه هیواد دی. ښاغلي عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د ژمنتیا د بیا نوي کولو په نوم په جوړ شوي کنفرانس کې وویل
افغانستان از لحاظ بالا بودن
افغانستان د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې په زیاتوالي کې د نړۍ په لومړیو اوه ویشتو هیوادونو کې او د سیمې په کچه له بده مرغه لا هم اول هیواد دی. دا هغه رقم دی چې په اول شودلو باید ټول تکان وخورو.
باید همه تکان بخوریم.
ښاغلي عبدالله د دغې کچې د راټیټولو په برخه کې افغان حکومت ژمن وګڼلو او له نړیوالو یې هم وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي. د معلوماتو له مخې اوس مهال د زیږون پر مهال هر کال په 100,000 میندو کې 320 تنه مړې کیږي چې پخوا دغه شمېره 1400 ته رسیده. دغه شان له 50 کلونو نه ښکته ماشومانو چې د مړینې کچه په کې هر کال په 0 کې 250 وه اوس 90 ته راښکته شوې ده او د 2000 زیږدیز کال د مخه چې د قابلګۍ له خدمتونو شاوخوا 20 سلنه میندې برخمنه کېدې اوس 40 سلنه میندې برخمنې دي. د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د ژمنتیا د بیا نوي کولو په نوم جوړ شوی کنفرانس چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا د امریکا د پراختیایي ادارې یا یو ایس ای آی ډی د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان یونیسف او د آغا خان پوهنتون لخوا جوړ شوی دی درې ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز کنفرانس ته په وینا کې وویل چې د دغه درې ورځني کنفرانس په ترڅ کې به په یاده برخه کې څو کلن پرمختګونه او د نویو پالیسیو د پلي کولو لپاره وړتیاوې وارزول شي.
در این کنفرانس ما یک بار دیگر
په دغه کنفرانس کې موږ یو ځل بیا د میندو او ماشومانو د مړینې د راټیټولو په برخه کې خپل ژمنې تازه کوو او خپل پرمختګونه او د نو او نوښتګرو پالیسیو د پلي کولو په برخه کې خپل وړتیاوې ارزوو.
مورد ارزیابي قرار می دهیم.
د دغه کنفرانس په پرانیزونډه کې د امریکا پراختیایي ادارې یا یو ایس ای آی ډی او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په دې برخه کې د همکارۍ ژمنې وکړې. که څه هم په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ بدلون راغلی دی خو کارپوهان وایي چې په کم عمر کې د نجونو ودول او د خوارځواکۍ موضوع په دې برخه کې مهم لاملونه دي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي.
Thank you. از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو لزدی رډو واوریدل چې د ماشام د وو بجو څخه د سهار تر وو بجو پرې خبرونې لري. خو د سهار له وو څخه د ماشام تر وو بجو پرې بیا د لزدی رډو خبرونې په اکثر سترو شهرونو کې د اف ام په 3.15 څپه او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 نوي څپو اوریدلای سي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي له دې وروسته به د کډوالۍ نړیوال سازمان لاغو افغانانو سره خپلې مرستې زیاتې کړي چې له ایران او پاکستان نه هیواد ته راستنېږي. د دغو مرستو تړون نن د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزیر او د کډوالۍ نړیوال سازمان د مرستیالې ترمنځ لاسلیک سو. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
که څه هم داسې انتقادونه موجود دي چې حکومت له هغو کډوالو سره مرسته نه کوي چې له ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستنیږي، خو چارواکي د دې ستونزې د هواري ژمنه کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي له دې وروسته به آی او ایم له راستنه شویو کورنیو سره مرسته زیاتوي. ښاغلی بلخی د یک شنبې په ورځ د کډوالو له نړیوال سازمان سره په دې اړه د یو تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل:
په دې تړون کې به په تخنیکي او ظرفیت لوړولو او د کډوالۍ د چارو په اړه د جامع معلوماتو راټولولو په برخه کې او همدارنګه د هغه افغان کډوالو چې له پاکستان، ایران او یا اروپایي هیوادونو څخه په زور راشړل کېږي مرسته کوي.
هغه زیاته کړه د دې تړون له مخې به د کډوالۍ نړیوال سازمان د کډوالو چارو وزارت د مامورینو د ظرفیتونو لوړولو په برخه کې تخنیکی همکاري کوي او د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په اړه به د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړوي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا مهال 1.6 میلیونه راجستر شوي او 1 میلیون نه راجستر شوي افغان کډوال په پاکستان او همدارنګه څه باندې 1.1 میلیون راجستر شوي او 1 میلیون نه راجستر شوي افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. له ایران او پاکستان سربیره په ټوله نړۍ کې 1.2 میلیونه افغانان په قانوني او یا هم غیر قانوني توګه مهاجر دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم مرستیاله نورا تامسون وایي د کډوالو په چارو کې به له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړو.
موږ هغه ستونزې ښه درک کړي دي چې یو شمېر کډوال په نړۍ او په ځانګړې توګه په ایران او پاکستان کې لري. موږ خورا ډېر خوښ یو چې له تاسو سره همکاري ته دوام ورکوو. موږ غواړو له دې فرصت څخه د هیواد په ګټه کار واخلو. موږ هیله من یو چې له تاسو سره مو همکاري دوام وکړي.
د دغو مرستو تړون په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د کډوالو راستنېدل زیات شوي دي. کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان له لارې دې په ایران او پاکستان فشارونه راوړي چې افغان کډوال په زور را ونه باسي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه پر 2:30 بجو تر لندو خبرونه وروسته اوریدلای سی. په دې خبرونه کې د متخصص ډاکټر د میګرین یا نیمسری په ارتباط باندې تاسو معلومات ترکوي. نو که غواړی په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ کولی سئ له خبرونه سره تماس ونیسئ. اوس بل اسدالله الدین څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو پر کوم مسایل باندې لیکنې کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د هیواد په شمال کې د ناامنیو عواملو او په دې ناامنیو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش رول ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې شمال ته ناامني ولې ولېږدول شوه. سرمقاله لیکونکي ویلي چې اجرایي رئیس دا خبره رد کړه چې ګواکې حکومت دې په دې ناامنیو کې لاس ولري. خو د لیکوال په خبره په الفاظو کې د داسې پوښتنو ځوابول اسانه کار دی. په سرمقاله کې د ښاغلي عبدالله دا خبره هم راخیستل شوې چې دا ناامنۍ پخوانۍ ریښې لري. خو لیکوال ویلي چې موږ له پخوا سره یو کال واټن لرو او ولس اوس د پخواني وخت ارمان کوي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر په حواله لیکلي چې په دې هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. افغانستان ورځپاڼې بیا همدې مسئلې ته په اشاره د بلخ د سرپرست عطا محمد نور دا خبره راخیستې چې ویلي دي که شمال له دې زیات ناامن شي خپله به لاس په کار شي. په مطلب کې راغلی چې عطا محمد نور د اوسنیو ناامنیو لامل د حکومتي چارواکو بې غوري ښودلې او ویلي دي چې د مخالفینو نفوس په شمال کې د خلکو ژوند ته یو ګواښ دی. ورځپاڼې د نوموړي دا خبره هم راخیستی چې ویلی دی که حکومت د شمال په ناامنیو کې همداسې بې غوره پاتې شي، دوی به د ولس دفاع وکړي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې امنیت په نامسؤوله وسلوالو نه ټینګیږي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یمن کې د ماقت اوربند له ټینګېدو سره د هیواد ته د بشري مرستو رسولو په لړ کې یوه ایراني کښتۍ به نن هغه هیواد ته وخوځېږي. سعودي عربستان او د خلیج یو شمېر نور عربي هیوادونه چې د حوثي اغیانو پر ضد ایتلاف کې شامل دي، تهران د دغې ډلې په مالي او پوځي ملاتړ تورنوي. نور تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران یوه باروړونکې کښتۍ به نن د یمن د حوثي اغیانو تر ولکې لاندې د حدیده بندر ته روانه شي. دا خبر د ایران تسنیم خبری آژانس ورکړی او داسې انګیرل کیږي چې د ایران دغه اقدام به له سعودي عربستان سره چې ځواکونه یې پر یمن د محاصرې کړۍ تنګه کړې لا کړکېچ ته لمن ووهي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د ایران ملاتړي حوثي اغیانو نن د ورځې وختي د سعودي عربستان لخوا وړاندې شوی 15 ورځنی اوربند ومانه. دغه اوربند به چې د سېشنبې له ورځې جاري کیږي وروسته له هغې اعلانېږي چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د ریاض په مشرۍ ائتلاف د حوثي اغیانو سنګرونه بمباري کوي چې له امله یې خلک د ډوډۍ، درملو او سون موادو له سخت نشتوالي سره مخامخ دي. د تسنیم خبری آژانس په وینا د ایران پر مرستو بار دغه کښتۍ د درملو او خوراکي موادو په ګډون 2500 ټنه بشري مرستې لیږدوي. سعودي عربستان او عربي متحدینو یې چې پر یمن د هوا او سمندر لارې بندې کړي، ایران تورنوي چې په پټه حوثي اغیانو ته وسلې او مهمات ورکوي. د ایتلاف هوایي ځواکونو تیره میاشت د صنعا د هوایي ډګر د رنوې کرښه ویجاړه کړه چې د ایراني الوتکې د کېناستو مخه ونیسي. تهران وویل چې دغې الوتکې مرستې لیږدولې. یمن څه باندې 90% د اړتیا وړ خوراکي مواد له بهره واردوي او مرستندویو ادارو د یو بشري ناورین خبرداری ورکړی دی. ایران حوثي اغیانو ته د مالي مرستو او وسلو ورکولو ادعا ردوي، خو د خلیج عربي هیوادونه ګمان کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت د عربو په ټاپو وزمه د خپل نفوذ د زیاتېدو لپاره له شیعه ډلې څخه کار اخلي. د امریکا په ملاتړ د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د مارچ په 6 د حوثي اغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفاداره پوځي جزتامونو پر ضد هوایي بمباري پیل کړې چې هدف یې بیا واک ته د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت رسول دي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په دغو بمباریو کې له 1400 زیات کسان چې اکثره ملکیان دي وژل شوي دي.
له ایران څخه اوس د پاکستان په لور ځو. د جورنګ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د دوو ځایي قبایلو ترمنځ د یو غره د ویش پر سر له تیرو 3 ورځو راهیسې نښته روانه ده. په دې اړه له پېښور څخه زموږ همکار ذبیح‌الله شفق راپور برابر کړی.
د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د دو قبیلو ترمنځ له تیرو 3 ورځو راهیسې درنه جګړه روانه ده چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لږه 20 کسان وژل شوي او تر 25 زیات ټپیان دي. د وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو پاکستانیو رسنیو ته ویلي چې دغه جګړه د شمالي وزیرستان د مداخلو او پاک پلي کابل خیلو قبیلو ترمنځ د جمعې په ورځ د دتخیلو د سیمې په لوړه منډي کلي کې پیل شوې چې تر دې دمه روانه ده. په شمالي وزیرستان کې یوې باخبرې ځایي امنیتي سرچینې د نومو غږ نه خپرول په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه افغان پولي ته نږدې په دتخیلو کې د یو غره د ویش پر سر پیل شوې چې په نتیجه کې دواړه غاړې د یو بل پر ضد درنه وسله کاروي. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال ناصر داوړ چې پیښېلې نږدې څارلې د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا جګړه تر نن سهار پورې دوام درلوده چې په ترڅ کې ښایي د تلفاتو شمېر پورته شوی وي، خو په سیمه کې د تلیفوني شبکو د اسانتیاو د نشتوالي او همداراز د خبریالانو پورتګ د بندیز له امله کره معلومات نشي ترلاسه کېدای. هغه په دې اړه زیاته کړه.
شمالی وزیرستان بالکل ماخذ ہے افغانستان باؤنڈری سرا خوش ہو پکتیکا سرا لگی الوڑا منڈی ادھر منڈی جگہ نا لگے گا.
له بلې خوا پاکستاني رسنۍ وایي دغه قبایلي جګړې ټپیان د شمالي وزیرستان او د شاوخوا سیمو نږدې روغتونونو پر ځای افغانستان ته وړل کیږي، ځکه چې په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو له امله لارې تړلې دي چې له امله یې خیبر پختونخوا یا د پاکستان نورو سیمو ته د ټپیانو راوړل ستونزمن دي. په شمالي وزیرستان کې د دغو دوو قبیلو ترمنځ د یو غره د ویش پر سر دا لنجه په داسې وخت کې رامنځته شوې چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې د تیر میلادي کال د جون راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د سلګونو ترهګرو د وژلو ادا کوي. دوی همداراز وایي چې دغه عملیاتو په نتیجه کې په شمالي شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو ترهګرو لسګونه مرکزونه لمنځه وړي، د هغوی نیټورک یې ختم کړی او نږدې 90 سلنه سیمه یې له هغوی پاکه کړې ده. د شمالي وزیرستان د ځایي سرچینو په خبره، که څه هم ځینو ځایي قبایلي مشرانو د مداخلو او پای پلي کابل خېلو قبیلو ترمنځ د شخړې داواري لپاره هڅې پیل کړې، خو په سیمه کې د پوځي عملیاتو له امله دا پروسه ټکنۍ ده او لا تر دې دمه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
او له دې سره د خبرونې دوام نیمایي ته ورسېدلو. ساعت په افغانستان کې 2:30 بجې سولې. یو ور بیا ملالۍ بشیر ته وار ورکوو چې مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه به تر راتلونکو څو ساعتونو پورې د بادغیس جوند ولسوالۍ بیرته ونیسي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جګړه په افغانانو تحمیل شوې او دې جګړې ته به د جګړې په وسیله جواب ورکړي. د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ټکان ورکوونکې بولي او له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د کار او پراختیا حزب مسؤلین وایي چې افغان حکومت تر دا مهاله د متحده عرب اماراتو څخه د یو شمیر افغان سوداګرو د ایستلو په برخه کې عملي اقدام نه دی کړی. په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولي تنږدې د یو غره د ویش پر سر تر نن سهاره جګړه لا روانه وه. د طالبانو لخوا په خبره سوې و ویډیو کې چې پکښې سخت دریځ لمځکې څخه په هوا کې توغندي ولي، ادعا کیږي چې همدا ډول توغندي د یو پاکستانی هلیکوپتر ویشتلو لپاره کارولې دي. نن دوهمه ورځ ده چې د مسدونیا په شمال کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. او د سویس پولیس وایي د دې هیواد په شمال کې د ډزو په پایله کې ګڼ شمیر خلک وژل شوي دي.
اوس هم نجیبه زمان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي چې ورپسې د روغتیا خبرونه پیلېږي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د صادراتو اداره وایي که چیرې سږ کال ورته زمینه برابره او شرایط سم وي، بهرنیو هیوادونو ته به له افغانستانه د طبي بوټو صادرات هم زیات سي. د دغې ادارې مرستیال خاناقه احمدیار نن ازادي راډیو ته ویل بهرني هیوادونه دې ته لیواله دي چې له افغانستانه طبي بوټي واخلي. ښاغلی احمدیار وایي تر اوسه لا د کال پیل دي، خو دوی خوشبینه دي چې روان کال به د طبي بوټو د صادراتو کچه د تیر کال په پرتله لوړوي.
له دوی څخه هر یو په خپل وار سره د افغانستان په صادراتو کې مهم رول او د هیواد پر اقتصاد ښه اغیز لري.
په افغانستان کې ګل ګلاب، زعفران، د شقاقل زړی، شیرین بویا، د نارنج خلال، یارلنګ، د ریحان تخم او ځینې نور طبي بوټي یو شمیر آسیایي او اروپایي هیوادونو او امریکا ته صادرېږي. دی وایي تیر کال 2906 ټنه طبي بوټي بهر ته صادر کړي وه. په کندهار کې د ارغان شرکت رئیس وایي په دغه شرکت کې تولید سوي صابون په بهرنیو هیوادونو کې ښه بازار لري او یوه کلچه صابون له 1400 تر $1800 پورې پلورل کیږي. د دغه شرکت مشر سید سرور امانی نن ازادي راډیو ته ویل د دوی تولید سوي صابون له طبي بوټو څخه او د لاس په ذریعه جوړیږي چې ښه کیفیت او روغتیایي ګټې لري.
کندهار کې هغه ګیایي بوټي چې موږ لرو مثلا ترخه ده، شو بی دی خواجه اولنی دی زیره ده انار و مندکی دی ده دی غوری باسه و دیقه دی صابون که کرو نو ده دی کیفیت هم دی لوار دی و قیمت هم لوار دی او ده صادری جواز امریکا و کانادا تا.
شاغلی امانیوائی ده صابونونه تر اوسه دنه نه په هیواد کې بازار ته نگی عرضه سوی، خو په کال که 2 ځلې یواز امریکا و کانادا ته صادرات لري چې ډیری خلک یې خوښوي او په لوړه بیه خرڅیږي. دی وایي که چیرې دولت ورسره د برېښنا، بازار موندنې او په نندارتونونو کې د برخه اخیستلو زمینه برابره نه کړي، ډیر امکان لري چې دغه نوی صنعت تر غوړېدا مخکې له ماتې سره مخ شي. د هرات د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي په دغه ولایت کې د پانګونې له کموالي اندېښنه لري. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې د صادراتو مسؤل غلام جیلانی حمیدی ازادي راډیو ته ویل په دې وروستیو کې د امنیت د نشتون له امله په دغه ولایت کې د شاوخوا سلو فابریکو فعالیت په چاپه درېدلې دي. دوی له دولت څخه غواړي چې د خامو موادو، تعرفو او د دوی لپاره د بازار موندنې په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ، یو یورو 15 افغانۍ، 15 نیوي پوله، یو انګلیسي پاوند نیوي پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ، 15 پوله د اماراتو، یو درهم
شپاره افغانی زر ایرانی تومان ول افغانی او شپته پوله او زر پاکستانی کلداری 1515 افغانی.
روختیا د ژوند شتمنی.
سلام خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت به میزبانی من فرشتنده خوش آمدین. شنونده های عزیز، امروز در این برنامه در مورد سردردی و میگرن صحبت میکنیم و بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب بریالای ملکزی متخصص امراض روانی و عصب مهمان ما هستن و در مورد میگرن و سردردی ها معلومات میتن. شما هم اگر کدام سوالی در این مورد دارین، همین حالا میتوانید با شماره های 07822755 و 07992203540 در تماس شده و سوالات و مشکلاتتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب ملکزی به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد سردردی و میگرن یک معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در طول نمخی د آزادی رادیو ټول محترم اوریدونکو او تخنیکی همکاران ته د زړه له کومې احترامات تقدیموم. سردردګان په پیدایښت کې ډیر فکتورونه رول لري. د سردردګان په پیدایښت کې ډیر فکتورونه رول لري چې د سردرد د پیدایښت زیاتره روحي فکتورونه پکې ډیر بارزشه دي او مونږ باید د ابتدا نه د سردرد ناروغانو پیسې د تاریخشي پیسه کې ډېر زیات دقت وکړو تر څو چې د دنیا ښه تاریخشه واخیستل شي او که چیرې د غفلت نه کار واخیستل شي نو د دې عواقب ډېر خطرناک دي. هغه لس عامل له جملې څخه چې یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه کوي، یو علت سردردی دی. ها سردردی بعضې نور در دون دون نور ساختمان لوجنه کیدای شي چې سردردګان هم مثلا شي، مثلا د غاخونو دردونه یا تمپورو منډیبولر جاینت یا مفصل دردونه. بس دا یو سردردی او تعریف او سردردګان بیا مونږ کولای شو په دوو برخو ویشو. یو ابتدایي سردردګان دي او بل ثانوي سردردګان دي، پرایمری هډیک او بل سیکنډری هیډیک. په پرایمری هیډیک یعنی ابتدایي سردردګان کې میگرین یا نیمسری شامل ده، او تنشن ټایپ هیډیک یا فشاری سردردګان شامل دي، او کلستر یا خوشایي دردونه شامل دي. او په سیکنډری هیډیک یعنی په دویمی سردردګان کې هغه سردردګان چې د غاړې او د سر د تدیدات له وجې نه منځته راځي، هغه سردردګان چې د غاړې او د دماغي شرایونو د اختلاطات له کبله منځته راځي، او هغه سردردګان چې د دماغ د ضایعات له کبله منځته راځي، هغه سردردګان چې د دواګانو د مصرف او یا د دواګانو د بندول له وجې نه منځته راځي، او هغه سردردګان چې د دماغي انتانات له وجې نه منځته راځي، هغه سردردګان چې د داخل قحفي غاړې سترګې غوږ پزې او غاخونو د ضایعات له کبله منځته راځي، هغه سردردګان چې د رواني اختلالات له کبله منځته راځي.
تشکر ډاکټر صاحب. میگرن هم نوعی از سردردی است، ای چند مرحله داره؟
د میگرن پیسه که اول تعریف کو، میگرن د نیم طرف د سردرد څخه عبارت ده چې په اشتدادي ډول سره شروع کیږي. زیاتره د ځوانۍ په سن کې منځته راځي، اتلس په سلو کې په ښځو کې او شپږ په سلو کې په نارینهو کې لیدل کیږي، او ماهیت یې دورهیي شکل لري او په متوسط ډول یو یا دوه وارې په یو میاشت کې تکرارېږي. د میگرن سبب چې دی د داخل قافي او خارج قافي د اویو مصابیت دی چې په دې پیدایښت کې ارثي فکټورونه هورمونی بیوشیمیکی فکرونه رول داری.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. برادر ما محمود از ولایت قندهار روی خط است. بله سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
علیکم سلام دکتر صاحب، خدمت شما غوښتنه ده راپوښتنه ده چې کوم هغه داسې د خطکیانو داسې د غم رزي چې پېښېږي دا د پیښ په دغه کې پېښېږي، داسې ګوړۍ سړی د خطکیان طالب کې ګوړۍ د نوي د خطکیان طالب کې داسې مریضي ده چې پېښېږي.
مخکې مې ما تذکر کړو محترمه چې د سردردګان په پیدایښت کې د تشوشات روحي ډېر زیات رول لري، او مونږ باید د مریض هغه سردردی علت باید پیدا کو. که چیرې د مریض سردردی د تشوشات روحي له کبل نه وي، د خفګان له وجې نه وي، نو د هغې تداوی هیڅ مشکل نه لري. هغلته یو ډاکټر صاحب چې د اعصابو او رواني تکلیفو متخصص وي هغې ته مراجعه وشي او دوای واخلي، انشاءالله سردردی ښه کیږي.
تشکر دکتر صاحب. میگرن چه رقم درمان میشه؟ تداوی از این میگرن چه رقم است؟
میگرن تداوی میگرن سه مرحله می باشه.
بله.
اصلا تداوی میگرن سه مرحله. اول در مورد ازی که عمومی وضعیت مریض باید مد نظر گرفته شوه.
بله.
یعنی به این مانا که او فاکتورایی که باعث پیدا شدن اعراض سردردی یا میگرن می شوه او باید از مریض دور نگاه داشته شوه. مثلا در غذای مریض اصلاحات به او یک تعداد غذاهای خاصی که باعث سردردی ها میشه باید او از مریض به سر مریض محدود شوه. و همچنان یک تعداد خانم هایی که مثلا در ابتدا از تابلت های ضد حاملگی استفاده میکنن و بازود باعث سردردی ها میشه باید او دفعتا قطع شوه. به خاطر که قطع نشود باعث ترومبوز دماغ میشه.
آها، تشکر. بازم یکی از دوستای ما روی خط هستن، میشنویم اینا چی گفتن. دارن. بله سلام
علیکم. بله احمد خبر کوم. زه پښتون یم. تکلیف هم بلارم، سدید در سر ور دلارم. پروکسیتین هم څه ولای تبلیغ کوم. سټی میکنه کوم. او ایمایل دې دې له ما مخ پر کې ناش په پرسدل غو مې مخ پرسدل دې آیا دا پرسوب مخاني دې کوم خاني دې پرې کې دمو کفرې نه دمو ساين دېرا.
تشکر برادر ما بودن بصیر. در مورد سردردی سوالات داشتن، بفرمایید دکتر صاحب.
صحیح موضوعات از این مرد مگرفته نتا
فکر میکنم گفتن که بعض دوایی که میخورن صدایشون هم بسیار درست نمیاد.
خب میشه که در این مورد یک چیز معلومات باشم. بله. بتم دوای خود باید اول از دکتر صاحب متخصص باید شروع کنن که باشن چیزی که توصیه میشه و خصوصا دوا باید نگیرن و معاینات خود در این زمینه باید مکمل تکمیل بسازن که علت پندیدگی یا روزایما و دیمایی که بازی پیدا شده که معلوم شوه.
تشکر. دکتر صاحب علت بروز میگرن چیست؟ چرا یک فرد مبتلا میشه به میگرن؟
در پیدا شدن میگرن از سبب توسو و تقبض شریانهای داخل قف یا خارج قف پیدا میشه که البته در این مورد اعراضی که از سبب تقبض پیدا میشه باعث مشکلات دید در چشم میشه و اگر توسو پیدا کنه دیگه باعث سردردی به میان میاد. دیگه این یک به شکل یک مفکوره ایتون موجود است که یک تعداد مواد واز اکتیف میگن و بعضی مواد است که باعث تقبض یعنی تنگی و توسو اویه میشوند که مواد عبارت از هستامین و سیرتونین میباشند که در صفحه اول باعث اسکیمیا میشوند و در صفحه دوم بالاخره اویه توسو میکنه باعث سردردی میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. دوست ما نوبهار همت از ولایت فرا روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تزنا سلام علیکم نکیلی ورس اوٹو نمبر دن کتا
بفرمائی
ڈاکٹر صاحب
بفرمائی سوال تانا مطرح کنن
آوری
آوری بفرمائی
ڈاکٹر صاحب تزنا پختو نزا آلا چدا جن سر فائدہ پا عام عجب گید پختو پی اسطلاح کیا کب دلار تداوی لری دل تاکفار خالق والدگا واغا خیر دو تا مراجعہ کی دو تا خجارتو تزی.
تاسو سوال مو اخسته د دې جهت من نیم سره تداوی لري، تداوی معلوم ده، هیڅ مشکلات پکې نشته. ده کله چې تاسو تشخیص شي چې تاسو تن چرای لري ډاکټر سره متخصص چې د تاسو سره په تماس کې ده، د دواګانې معلوم دي په بازار کې پیدا کیږي، نوې دواګانې راغلي سم نیم سره پیسې کې ترپتوپان تان د کورنیل نه ده چې هغه ډېر ښه موثریت لري په شکل د زرقي مقصل شي، په شکل د انشاقي مقصل شي، په شکل تابتونه مقصل شي، هیڅ مشکل نشته. ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ، انشاءالله مشکل حل ده.
زنده باشین دکتر صاحب. عوامل میگرن یا نیمسری چی است؟ چی عوامل در فرد ایجاد میشه که بفهمه که میگرن داره؟
عواملش اصلا یک شخص وقتی که پیدا میکنه میگرن دیگر این میگرن خود داشته میباشه بعضی حالت هایی است که معارضش تجدید میتن. مثلا خوراک غذاهای خاص است که از قبیل پنیر است یا مسکه است یا تخم است، سیگرت کشیدن از نارنج خام است یا میوه‌جات خام است و همچنین دوره تحیز در خانم ها می باشد، سمارق خوردن این یا که اصلا یعنی سردردی میگرن تجدید میده و دیگه باز دواهای اندومیتاسین یا ضد حاملگی، استرس و همچنین نارامی ها و اختلالات خواب هم باعث تجدید سردردی های میگرن میشن.
سلامت باشین، بازم یک دوست ما روی خط هستن، مشنایم که اینا چی گفتنی دارن. بله بله، سلام علیکم.
سلام علیکم، تاسو دکتر صاحب نیکی لیوران دیدند
کنید. سلام خدمت شما هم، بفرمایین برادر، سوالاتتون رو مطرح کنید در مورد برنامه ما در مورد سردردی و میگرن است. بفرمایین کدام سوال اگه دارین مطرح کنید.
بله سر دکتر صاحب، من درد ما پا دانیم چک بندر کیزی دیار تو سرگوین که در اوزانی همون سر درد دسی او در اپس دستنیم سرگ مصر امیشه پشواروز که وارا جو بل سنو بکی تا خاص تا اربطانیم بانی خورم بل سی بانیم بکی را ای عددی تا دایار کم دکران چندیانو هم تسلیم کراچی تسلیم کاکل قابل یو کم دار چرک مرکز سر زواب سر کم داخل زبط مالسم بل او داخل زبط مالسم آنون که دارا کدی چک سر زخیر سر تک پور تاپ ده
اگر چیستاس محترم سوال بنده سم واضح پونه شلم، خب بیا هم موضوع واقعیست مگرین یا نیمسره زن خاص خصوصیتونه لری چه سو وقت شروع کیگی او پکوم شکل دای سیر لری او سونه وقت لپاره دای دوام کی دا ډاکټر صاحب سره تاسو په تماس کې استی نو کچیر د میګرین په حساب تاسو تداوی شوی استی دا تاسو دوا ورکی نو همیشه ورسره تماس مونیسی. میګرین تداوی دون مشکلات نه لري، اگر شکل اول تثبیت شي چې واقعا د میګرین دی نیمچری دی او کوم بل شکل سردردی لري، هغه اوصاف کچیر د میګرین په تاسو کې خو دوا معلوم ده ډاکټر صاحب تاسو په خدمت کې ده او مشکلات نه لري، نو مقصد تداوی امشاله چې کیږي خو په دې شرط چې اول تشخیص شي چې دا آیا میګرین لري که نه لري.
زنده باشین. یک دوست ما از ولایت نیمروز روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
وعلیکم سلام.
سلام برادر، خوب هستین؟ خوش آمدید به برنامه. بله صدایتون ما مشنویم، بفرمایید. بله
آوری.
بله بله مشنویم صدایتون، بفرمایید. بله
دکتر صاحب نو پوښتنه ده، زه یو مریض لرم همیشه نیم سری دي، نو چې کله دا درد پورتي سي بیا زړه مې خرابېږي او سره تېرېږي. داسې
بېخي صحیح خبره ده. بله صاحب سوالم خلاص شو.
بله اورم
چې کله استاس مریض نیمسری لري، یعنی معنا یې دا ده چې دا نیمسری دردونه داسې خاص وس ماهیت لري، وصف لري، سیړیکې وهي لکه چې یو شی سوری کیږي، په دې شکل درد لري او سهار وختي له خوا نه درد زیاتره شروع کیږي او د رڼایي سره د دې درد تجدید کیږي، د موسم بدلیدو سره تجدید کیږي او دا مریض د مقصد چې کله دا خصوصیات په دې تاسو کیږي نو د دې لپاره د سردردی دواګانې موجودې دي او کولای شي چې خپل ډاکټر صاحب معالج ته مراجعه وکړي او دا غیر در مشورې لاندې خپل دوا واخلي، ځکه چې میګرین سردردګان زړه بدوالی لري، کانګې لري، د مر څخه سړی ډاریږي، د غږ څخه سړی ډاریږي او دغه مخکې مې چې څو جملات نور استعمال کړه دغه شان که ستاسو کې موجود دي نو تاسو مصاب په نیمچری هستئ، د نیمچری دوا معلوم دوا اخلئ.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما جلال الدین از ولایت قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله برادر مختار عزیز، چه ملکی زاد سلام علیکم شما. بله
بله
اول صدر سلام علیکم، چه گفتن داد ما پسر در کلا کلا درجه پسر در بولیش دی در ریلیف تابعیت کرما آقا چه وقت ما کرسانی بیا چه صبح جیتا پراز سرمی جادوی روزی گروسی در دیر سرمی
چه خدر وقت سیدر در شما دارین؟
وقت
میاشه که درد سو ورځې دوام کوي زړه بدوالی کانګې دا شیان خو ته نه پیدا کیږي د درد په وخت کې مخکې سر د ضربه مربه چېلیدلی نو درد درون دی که سړي کې وهي صحیح وروره بس سردردی لری خو سردردی چې دا ډیر قسمونه او رقمونه لري دغه باید دا تثبیت شي چې ستا سره کوم نوع سردردی ده چې کله هغه تثبیت شو د هر سردردی په مقابل کې تداوی شته ده هیڅ مشکل نشته د ایسه کې کوم تشویش مه لري او چې کولی شي چې نږدې ډاکټر صاحبان تا سره د اعصابو ډاکټر صاحبانی مراجعه وکوي او د هغې نه یو ښه مشوره واخلي او بس تداوی امکان لري دوای په بازار کې موجود دی.
زنده باشین شنونده های عزیز، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 نشرات داره و صفحه اینترنتی میاز azadiradio.com. باز هم یکی از دوستای ما روی خط هستن، بشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
جان روزگان اولت خبری کن.
بفرمایید برادر، خوش آمدین به برنامه، مشکلتانو بگوید.
سکیگی و بخی
سوال تان دوباره تکرار کنین. بله تماس شون قطع شد. دکتر صاحب، آیا استفاده از در دواهای مسکن مانند استامینوفن، آسپرین و پروفین برای درمان میگرن یا سردردی هایی که داشته می باشه یک بیمار مؤثر می باشه؟
در ابتدا برای سردردی آسیتامینوفین، آسپرین دوایی هستند که برشان داده می شود و خوب موثریت داره و اگرچه عالی یک دوای نو که از خاندان تریپتان است که یک اگونست بسیار قوی بر ضد سیروتونین می باشد، یه در بازار آمده که به شکل زرقی هم است، انشاقی هم است و به شکل تابلت ها استعمال می شه و همچنین از تابلت های سپرو هپتادین مانیز استفاده کنه، می توانیم موسیگار در بازار پیدا می شه که او هم در سردردی توقف سردردی ها بسیار موثر است، با مشکل نداره.
یک دوست ما به اسم احمد چاز کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم. احمد چاز جان خوش آمدین به برنامه، خوب هستین؟ بفرمایید.
سلام فرشته جان، سلام به شما، سلام دکتر ملک زنگ و یک سلام به سحر جان زیبال، نتاق خوب تقدیم میکنم.
بفرمایید.
من از اینجا سلام تشکر میکنم، من وصل کردم در این قسمت دکتر ملک زنگ سرزردی اگر انسان مساج بده پیشانی خود و گردن خود چیزی محصر واقعی میشه؟
بله سیب
تشکر.
سوال کان گرفتیم، ما یک قسم سردردی ها داریم که به نام تنشن تایپ یا فشاری سردردی، فشاری میگن یا تنشی میگنشن. دوغ نو سردردی ها ما میتونیم که از مساج و تطبیقات گرم استفاده کنیم و بسیار موثریت دارن تداوی خود و همچنین یک سردردی دیگه به نام خوشه‌ای یا کلستر که بسیار در شدید داشته باشه که در اطراف چشم و در عقب چشم به میان می و میتونیم که از تطبیقات گرم و یک اندازه فشار بسیار عادی بالای چشم و مساج دادن موثریت بسیار خوب در تداوی داره. بله میتونیم از مساج کار گرفتن میتونیم.
زنده باشین دکتر صاحب، چطور میتونیم از مبتلا شدن به سردردی ها پیشگیری کنیم که مبتلا نشیم به سردردی؟ در این مورد اگر بر ما معلومات بدین.
ما مریضای کسایی که مثلا مریض هستن و یا کسایی که مریض نیستن، ما باید همیشه ایده مد نظر بگیریم که کدام فاکتورهایی که باعث سردردی ها میشه و یا سردردی ها را تشدید میتن که قبلا هم تذکر دادیم.
بله.
از او باید ما مریض خود دور نگاه کنیم و جلوگیری شه و در غذاها اصلاحات به رژیم خاصی که بعض غذاهایی که باعث سردردی ها میشه خوراکش محدود شوه و همچنان استفاده بعض تابلت های ضد حاملگی یا مثلا مریض ما که با پریشانی یا دپرشن داره، از او باید مریض خود دور نگاه کنیم، یک محیط آرام داشته باشه و
بله. دکتر صاحب در این رابطه بعدا صحبت میکنیم. یک دوست ما روی خط هستن، بشن احمد از ولایت روزگان. بله سلام علیکم. سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
من دکتر تو این سوال از نظم سرما همش پشت سرما درد میزنم، درد باز من دوا میخورم، این گونه درد میخورم تسکین درد زکن سرما آرام میشم بزاره باز بزاره درد میزنم.
بسیم سوال تان گرفتیم سب سردردی دارن، اینان علت سردردی تان باید معلوم شوه که آیا فشار تان باید دیده شوه، زایات خود را خواسته داخل قف باید مد نظر گرفته شوه، سردردی های ساینوزی مثلا کسایی که چرک قسمت های ساینس های فرانتال داره یا قسمت های عزم مگزیبولا داره، یا باید همش تشخیص شوه درمان شوه. دیگه به صورت عموم سردردی ها عوامل و اسباب بسیار زیاد دارد که از هر طرف باید سردردی ها میشه، سردردی باید تثبیت شود، تشخیص شود کدام نوع سردردی است، در مقابلش تداویش شروع شود که مشکل نیست، انشاءالله صحت مند میشین و کار امکانات داره.
زنده باشین دکتر صاحب. آیا سردردی ارثی هم میباشه؟
بله خصوصا سردردی های میگرن ارثی هم میباشه، ارثی هستن و از سبب ارثی تشوشات هورمونی و بیوشیمیکی میتونه که فاکتورا باعث سردردی های میگرنی شوه.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما عزت الله مینپال از غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
بله سلام علیکم. اسلام نپال زن حامل استم.
خوش آمدین برادر به برنامه، بفرمایید.
مال داشته شما دا پختنم دا شیزی دا بازار تکلده ما بیان دا یا دا دی بازار شیو گردم یا دا دی چیز میلو بی روانی ولی جی سر می دیر درد که یا دا جار شو بی دیر بدر بگی دا دوائی لریت نه
زیادتر دیر ورور دا دی میگرین یا نیمسری سر دردگان چیدی زیادتر دا دی اتریاتو او داسې حساس او بوونه په مقابل کې درد تشدید کیږي او دا تداوی لري. اول خو دغه شان نه چې مثلا تاسو ور سره درد من سره زی باید دین لري توبو اختیار کی او ور سره لک دوا واخلی، هیڅ مشکل نشه سردردی دی امکان سل په سل کیږي.
زنده باشین دکتر سیم ملکزی. آیا امی میگرن یا سردردی ها باعث ضعیف شدن چشم میشه؟
ما در سردردی های نیمسری به شکل کلینیکی یک دو سه نوع انواعش داریم. یک انواعش که پیشتر شما قبل ذکر کردیم که اوپتالمو پلیجیک میگنش که به ارتباط این سردردی از سبب فلج زوج قفی سیوم مثلا به میان میاد که با وجودی که مثلا مریض سردردی داره و در پالوی سردردی خود می فلج زوج عصب سیوم که به نام اوکول و موتور یاد میشود هم موجود میشه که باعث درد خود عقب چشم و چهار اطراف چشم میشود.
دکتر صاحب میگرن به گونه قطعی تداوی میشه که یعنی کاملا یک فرد بیمار صحت یاب شوه؟
تداوی منظم کار دارد، بدون وقفه باید تداوی دوای خود بگیره. عواملی که باید
یعنی مرحله به مرحله باید دوا بگیره،
مرحله به مرحله دوای خود بگیره، دوای خود قطع نکنه و همزمان دوا با همراه دکتر خود همیشه در مشوره باشه و فاکتورهایی که باعث سردردی میشه از او دوری کنه. 100% تداوی داره.
با وجود که دکتر صاحب پیشتر شما اشاره کردین که خانمان نسبت به مردا به این بیماری بیشتر مبتلا میشن، دلیلش میتونین اشاره کنین که دلیل از چی است که خانمان بیشتر به سردردی ها مصاب میشن؟
قبلا هم تذکر دادیم که در خانم ها زیادتر استعمال باز ادویه های ضد حاملگی است و عادت های ماهوار می باشه، به خاطر زیمی نسبت به مردا خانم ها زیادتر مصاب می شوند و فعالیت فیزیکی خانم ها نسبت مردان چون در خانه زیادتر وقت اکثر خانم ها یعنی یک فیصدی بسیار کم در خانه زیادتر سپری می کنند و غذاهای شحمی زیاد استفاده می کنند و یک علتش یعنی می شه سردردی خصوصا مسئله استعمال تابلت های ضد حاملگی و عادت ماهوار.
دکتر صاحب اشاره کردین به فعالیت های فیزیکی یعنی ورزش هم، اگر بسیار مختصر جواب بدین که تأثیر گذار می باشه بالای کاهش سردردی ها؟
ورزش خو بهترین یک سپورت است که بیخی در برابر سردردی ها در بسیاری امراض موثریت زیادتر است که بسیاری امراض تاثیرات شکم مثال ده ویعیس که مخی انسان وقایم میکنه در مقابل امراض سو ورزش بهترین یک سپورت است و باید آدم ورزش خود به دوام بده.
دکتر سه بسیار مختصر اگر برای ما بگوین که کودک ها هم مبتلا میشن؟
کودک ها هم به سردردی ها مبتلا میشن، خصوصا کودک هایی که در زمان شیرخورگی میباشن. باید ما ساختمان جمجمه سرش از نزدیک مشاهده کنیم، سوچرها یا درزهایی که در بین استخوان های جمجمه میباشه او اگر واصله داشته باشه دیگر و در او مورد باید ما فشار داخل قفه و مسئله هایدرو سیفالوس باید مد نظر بگیریم. دیگه استفلا هم به سردردی مصاب میشه،
یعنی امکانش هست.
امکانش هست.
تشکر.